ද වෂිංටන් ඩීසී නා ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝ දේ.
ګران اوریدونکو وایس اف امریکا دیوته یواری بیا په خیر رالی زمونږه خبرونه لاو سم روان دي. نن د اتوار ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 1 نیټه ده. په پاکستان کې د ماسخوتن اته افغانستان کې ونی می او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 11 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا دیوه په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. د دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو. خلمړی پام شي د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته. په پاکستان کې د لا قانون ډلې تحریک لبیک او حکومت ترمنځ د جوړجاړي خبرې اترې په کامیابی سره ترسره شوې دي. د طالبانو روحاني مشر هیبت الله خونزاده د مشرۍ وروسته په لومړي ځل په قندهار کې افغان اولس ته مخامخ وینا کړې. د نوموړي د وینا په وخت په تصویرونو او ویډیوګانو اخیستلو بندیز و، خو طالبانو وروسته په خپل اکاونټ د هغه د لسو منټو آډیو وینا خپره کړې ده. او د موسمی بدلون لکبل چاپیریال ته د ورپیخو غواخونو په اړه د نړیوالو مشرانو مهمه غونډه نن د سکاتلند په ګلاسکو ښار کې کیږي. او واست خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د لا قانون تحریک لبیک ډلې او حکومت ترمنځ د جوړې خبرې اترې په کامیابی سره ترسره شوې دي. دا خبرې د رویت هلال کمیټې په خوانی مشر مفتی منیب رحمان په منځګړی توپ کې شوی چې پوره تفصیل یې میډیا ته نه دی ورکړل شوی. د حکومت لخوا تحریک لبیک سره مذاکراتو کې خارجه وزیر شاه محمود قریشی، د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر او مرکزی وزیر علی محمد خان او د تحریک لبیک لخوا د حکومت سره په خبرو کې د دغه ډلې مشر حافظ سعد حسین رضوی، علامه عباس او حافظ محمد حفیظ شامل وو. حکومت د لا قانون تحریک لبیک ډلې سره دغه مذاکرات په داسې حال کړی چې څو ورځې وړاندې د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري ویلی حکومت د یوې مهمې غونډې په وخت دا فیصله کړې چې د تحریک لبیک سره به هم په ملک کې د نورو وسلوالو ډلو په شان چلند کیږي. هر څه کړه دای خبرو اترو تفصیل په میډیا کې نه دی خپور شوی، خو ځینو سرچینو وایس اف امریکا دیوه ته ویلي حکومت په دغه ډلې نیول شوي مشران خوشي کوي او د هغوی په ضد لګول شوې مقدمې به ختموي او په بدل کې به تحریک لبیک په فوري ډول خپل احتجاجونه ختموي. په فرانس کې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د لانجمنو خاکو په سر د تحریک لبیک غړو د اکتوبر د 28 نیټې نه احتجاجونه پیل کړي او د حکومت نه د فرانس د سفیر د شړلو غوښتنې کړې وي. په دغه احتجاجونو کې تر اوسه 15 پولیس وجل شوی او د 200 نه زیات نور جوبل دي. او په افغانستان کې د طالبانو روحاني مشر هیبت الله خونزاده د مشرۍ وروسته په لومړي ځل په قندهار کې افغان اولس ته مخامخ وینا کړې. د نوموړي د وینا په وخت په تصویرونو او ویډیوګانو اخیستلو بندیز وو، خو طالبانو وروسته په خپل اکاونټ د هغه د لسو منټو آډیو پیغام خپور کړی دی چې پکې هغه خپل ملګرو وسلوالو ته دعاګانې کړي او د هغوی بریا ستایلې ده. مولانا هیبت الله خونزاده په کال 2014 کې د طالبانو د پخوانی مشر مولانا اختر منصور د وجل کېدلو پس د دغه ډلې مشر ټاکل شوی. اختر منصور په بلوچستان کې د امریکای ډرون برید کې وجل شوی وو. د هیبت الله خونزاده د مشرۍ تایید د القاعده مشر ایمن الزواهری هم کړی وو او هغه ته امیر المؤمنین ویلی وو. اخوا د موسمی بدلون لکبل چاپیریال ته د ورپیخو غواخونو په اړه د نړیوالو مشرانو مهمه غونډه نن د سکاتلند په ګلاسکو ښار کې کیږي. په دغه ناسته کې به د شاوخوا 200 هیوادونو پلاوی اعلانونه کوي چې سړول تر کال 2030 پورې د کاربن یا زهرجنو ګیسونو اخراج راکمولی شي او چاپیریال ژغورلی شي. ساینسپوهانو خبرداری ورکړی چې د انساني فعالیتونو لکبله په چاپیریال کې د زهرجنو ګیسونو اخراج دومره زیات شوی او که مخنیوی اونشو نو چاپیریال به د یو ناوړه ناورین سره مخامخ شي. د ایتلی سر خار روم کې هم 13 ورځ د نړۍ د شلو مالدارو هیوادونو مشرانو د یوې غونډې په وخت د ایران په اټمی تړون، کورونا وبا، ماحولیاتی بدلون او نړیوالو ټیکسونو برابرولو باندې خبرې اترې شوې دي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتریس د غونډې ته ویلي کورونا وبا په دویم کال کې ورداخله شوه چې تر اوسه د 3 میلیونو نه زیات کسان وژلي دي. په افغانستان کې طالبانو د شلو لویو صنعتي هیوادونو دغه سرمشریزې غونډې ته په خپل پیغام کې ویلي افغانستان غواړي د امریکا په ګډون د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو د حکومت وایاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډه کې د جی 20 په مشرانو غږ وکړو چې د طالبانو حکومت ته د مرستې لاس ورکړي او په رسمیت یې وپیژنې. شاوخوا دونی میاشت کېږي چې طالبان واک ته رسیدلي، خو د دوی حکومت لا کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. او د پاکستان سره د کرکټ په لوبه کې د ناکامۍ وروسته د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان اصغر افغان د نړیوال کرکټ نه استعفا ورکولو فیصله کړې. د افغانستان کرکټ بورډ لخوا په فیسبوک پر شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د ټیم کپتان او بیټسمن اصغر افغان له هر ډول نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ د نوموړي دغه پریکړه هرکلی کړي او په راتلونکي کې ورته د بریالیتوب او سوکاله ژوند هیله څرګنده کړې ده. اصغر افغان د پاکستان سره د کرکټ په وروستۍ لوبه کې ښه کارکردګي نه وښودلې.
د وایس اف امریکا جی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان حکومت لخوا غیر قانوني ګرځول شوی تحریک لبیک لخوا د تشدد دکو مظاهرو او د دې په نتیجه کې د پولیسو 15 کسانو د وژنې پس وس حکومت دغه کلدم تنظیم سره د کامیاب مذاکراتو او د یوې معاهده اعلان کړی دی، خو د معاهده تفصیلی میډیا سره نه دی شریک کړی. حکومت دا معاهده په داسې وخت کې کړی ده چې څو ورځې وړاندې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي وو ریاست به دغه شان تنظیم ته ځان تسلیم نکړي او دې تنظیم سره به وسداسې چلن کیږي څنګه چې ریاست یوې وسله والې ډلې سره کوي. د ډیوا خبریال اورنګزیب خان په تفصیلي رپورټ راکوي.
د پاکستان حکومت لخوا لا قانون ګرځول شوی تحریک لبیک لخوا د تشدد ډک مظاهرو او د دې په نتیجه د پولیسو 15 کسانو وژنې پس حکومت او تحریک لبیک ترمنځ معاهده شوې ده. خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره یوځای د رویت هلال کمیټې په خوانی مشر د معاهده تصدیق یو خبری کانفرنس کې کړی دی.
حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے مابین اعتماد باہمی کے ماحول میں تفصیلی مذاکرات کے بعد اتفاق رائے سے معاہدہ طے پا چکا ہے.
مفتی منیب الرحمان وی دا حکومت و تحریک لبیک پاکستان ترمیز معاہدہ یا لوزنامہ شوی دا، خود دی تفصیل دوی نه دی بیان کړي. البته یہ ویری دی زرب اولس دی معاہدے گٹے خپل پستر کو وګوري او میڈیا تا پکار دا د امن قائم د پاره مثبت کردار دی اولوبوی. مفتی منیب الرحمان وی دا پخوانی معاہدو پرشان با معاہدہ نوی چې د غرمې دستخط شي او مخام فریقین ورنه انکاری شي. مفتی منیب الرحمان وی د حکومت لخوا خارجه وزیر شاه محمود قریشی، د قومی اسمبلی سپیکر اسد قیصر او مرکزی وزیر علی محمد خان او تحریک لبیک لخوا علامه غلام عباس او حافظ محمد حفیظ لخوا دا معاهده شوی ده. مفتی منیب الرحمان وی پاکستان ریاست نشي کولی د خپل خلکو پر ضد د تشدد لاره استعمال کړي. خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې د خلکو د ځان حفاظت لپاره د قومی سلامتیا غونډه کې دا فیصله شوې وه. تحریک لبیک سره به مذاکرات او دلاره دا مسله هوارول شي.
انتشار میں پاکستان کا فائدہ نہیں ہے، ان قوتوں کو فائدہ ہو سکتا ہے جو ملک میں افراتفری دیکھنا چاہتی ہیں.
خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی وی دے معاہدے وجہ با آہ طاقتوں خفوی چ پاکستان کے اڑے گڑے واڑی اومون پدے کو ہیو اڑے گڑے بعد پاکستان پگٹ کے ہس کلا ہم نوی. خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی میڈیا تا دا اجازہ نہ دا ور کڑے چ دے معاہدے پ حق لا ستا پوسوکڑی. دا حکومت لخوا دے معاہدے تصدیق دا سے حال شوی دے چ تیر شپینہ حکومت او لا قانون تیری کے لبیک ترمنز مذاکرات روان وو چ پکے دا تنظیم نیول شوی مشر حافظ صادق رضوی ہم شامل وو. دا پاکستان میڈیا د خپل زرایو له خولې وی دی معاهده کې دا خبره هم شامل ده چې تحریک لبیک به سمدستي خپل احتجاجي ناسته ختموي. دی وخت دا ناسته پنجاب وزیر آباد ښار کې ده. د غشن حکومت به د تنظیم نیول شوی غړي فوري توګه رها کوي او دا وی پر ضد به مقدمه هم ختم کړي شي. مفتی منیب الرحمان چې د معاہدے کې یې مرکزی کردار لوبولې دی. وای د معاہدے سره د پر بهم یو کمیټي جوړولې شي چې حکومت لخوا مرکزی وزیر علی محمد خان به مشر وي، او د کمیټې کار به دا وي چې معاہدے کې کومې خبرې شامل دي په هغه د عمل جاج واخلي. تر اوسه دا واضح نه ده چې آیا د معاہدے تر مخه به حکومت د تریکې لبیک مشر حافظ صد رضوی به هم رها کوي او کنه. د حافظ صد رضوی رهایی او د پیغمبر اسلام عکسونو په معاملې د فرانس سفیر د پاکستان نبستر غوښتنې سره لا قانون ګرځول شوی تریکې لبیک 2 اکتوبر نه لاهور کې د احتجاج پیل کړی وو، او وروسته یې د تشدد لار خپله کړې وه، او د تشدد په نتیجه د پولیسو 15 کسان وژل شوي دي. وړاندې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي وو اوس به تریکې لبیک سره یو وسلوال ډلې په توګه ریاست چلند کوي، خو اوس حکومت د لا قانون تنظیم سره د کامیاب مذاکراتو او د معاہدے اعلان کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. دو ورځې وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې پولیسو ویلي وو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد عملیات کړي، او د پاکستانی طالبانو علیم خان ډلې دوه مهم ترهګر پکې وجل شوي دي. خو ځای خلکو 13 ورځ د دې پیښې پر ضد احتجاجي مظاهره کړي، او د وجل شوو کسانو کورنو ویلي دي وجل شوي کسان بګناوو او د تیرو سو میاشتونو امنیتی عسکرو سره بندیوان وو. د ډیوا خبريال عدنان بیتنی په تفصيلي ریپورت راکړي.
په 9 اکتوبر د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې پولیسو دعوا کړې وه چې د شمالي وزیرستان د میرالی په بوبالی کلی کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د عملیاتو پر مهال د وژل شوو کسانو څخه وسلې او لاسي بمونه هم ترلاسه کړی شوی دي. د پولیسو لخوا رسنۍ ته پرې جلسي بیان کې د وژل شوي ترهګرو نومونه لال مرجان مشهور په یاسر او زرکیوم مشهور په زړګي خودل شوی وو. بلور ته په میرالی کې 13 ورځ احتجاجي مظاهره شوه، او ځای خلکو د وژل شوی یو تن کورنۍ ویلي وژل شوی تن بې ګناه دی، او دا وژل شوی کسان د 1300 میاشتنه د امنیتی سرتیرو سره باندې فعال وو. دا احتجاج کوونکي چې پکښې د وژل شوی کسانو د کورنۍ د غړو ترڅنګ د علاقې خلک د سیاسي ګوندونو پښتون ژغورنې غورځنګ او یو ته وزیرستان فعالینو ګډون کولو 13 ورځ د میرالی په څوک سیمه کې راغون شوی وو. مظاهره چارو وژل شوی کسانو د انصاف ترلاسه کېدو ترڅنګ د ناامنۍ د مخنیوي شعارونه ورکول. د ایو وژل شوی تن لال مرجان رول ویلي نو مغړه د فبراير په میاشت کې پولیسو په بونو کې هغه وخت نیولې وو چې په افغانستان کې د کډوالۍ د ژوند تیرولو وروسته بیرته راستانه شوی وو. هغه ویلي پولیسو دوی د بونو منډان تاړه کې ساتلو، او د هغه پر ضد کوم مقدمه هم نه و درج کړی شوی، او د هغه خلاصولو لپاره دوی عدالت کې کیس هم جمع کړی وو. نو مغړي زیاته کړې وروري بې ګناه وژل شوی او دغه پیښې دی پلټنې وشي.
بیا په داب سے ورسته مو کیس هو جامه کا وکیل وا ایسا کیسر سره شتا پرینا سره پرتنی زه تا کیس کا سور نو و دات د غاو خپیز و داغه دای داس په ظلم په غامر دو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل فیسبوک پاڼه د وژل شوی کسانو معلومات خبره کړي، او دا وایي کړي چې دوی لوړاندې د پولیسو سره فو. منظور پښتین پښتنه کړي چې کله دوی څه ګناه نه و، نو پرته له عدالت دوی ولې وژل شوی؟ تر کومې پورې به د پښتنو لاسونه بغیر د عدالت او ګناه په ظلم زبر غورځوي؟ د سیمه د قومي پارلمان غړي او ملي جمهوریت ګوند مشر محسن داوړ هم په ټویټر لیکلي سی ٹی ڈی اته میاشتې وړاندې د شمالي وزیرستان مداخل او سیدونکو لال مرجان او د خیسور سیمه زرکیوم نیولې وو، او د دوی مړي پرون په میرالی کې اومندل شول. هغه لیکلي د وزیرستان پښتانه د امنیتي ځواکونو لخوا په هدفي بریدونو او ځیلي مقابلو کې په سړه سینه وژل کیږي. د یوتا وزیرستان په خوانې مشر وقار داوړ وویل وزیرستان د ضرب عزب عملیاتو وروسته هم د ناامنۍ سره مخ دی، او هر ورځ پکښې په امنیتي سرتیرو بریدونو سره د عامو خلکو د هدفي وژنو پیښې ترسره کیږي.
پوری طرف ٹارگیٹ کیلنگ دی، پبل طرف بدخوری، پبل طرف یو داتې چې ریاست خپل ور دی سه تاسو نوري او هغه د دهشتګرد غونډه دی مړوي د دې قانون نه زیاده چې د پاکستان سیمایین قانون ته مطابق تمیش سره پیسې لوسی.
وایس اف امریکا ډیوا په دې اړوند شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عقیق حسین سره د رابطې هڅه وکړه خو څه جواب یې ترلاسه نه کړو. په سیمه کې امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل په علاقه کې د امنیت مخنیوي کې لوی ستونزه دا ده چې کله امنیتي ځواکونه د وسلوالو پر ضد عملیات کوي بیا د علاقې خلک احتجاجونه کوي او دغه ترهګر بې ګناه ګرځافي. د میډیا راپورټونو مخه تیرې د اکتوبر میاشت کې خیبر پښتونخوا په صوبه کې نږدې شپږویشت امنیتي سفیر د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي. سه پکښې اته پولیس دي او نور د پوز او ملیشې ځواک عسکر دي. په دغه بریدونو کې یوازې نه بریدونه په شمالي وزیرستان کې ترسره شوي. سه پکښې یو پولیس سرتیر او دولس د پوز او ملیشې عسکر وژل شوي دي. د دې بریدونو زیاتره ذمواري پاکستانی طالبانو او وسلوالو ډلې داعش په غاړه اخستې. عدنان بیټنۍ، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د طالبانو مرکزی مشر هبت الله اخونزاده په لاول ځل باندې د افغانستان په جنوبی ښار قندهار کې خلکو وړاندې وینا کړې ده. په 2014 کې د طالبانو د ډلې کنټرول سنبالولو پس دا د هبت الله اخونزاده رومبه ځل ده چې هغه د خلکو وړاندې راغله. پروند خالی پورز هغه په قندهار کې دارالعلوم حکیمه مدرسه ته ورغلې وو او هلته کې خپل پلویانو ته وینا کړې. په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې تفصیل مختار خلیل راکړي.
افغان طالبانو چارواکو د اتوار پورس په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د افغان طالبانو ستر مشر هیبت الله اخونزاده په قندهار کې راغونډو طالبانو ته تقریر کړی دی. هیبت الله اخونزاده په کال 2014 کې د افغان طالبانو مشري ترلاسه کړې ده او دغه نه پس د پړونبي ځل راښکاره شوی دی. اخونزاده د کال 2014 نه د طالبانو د تحریک روحاني مشر را روان دی خو په تیر اگست کې په افغانستان کې د افغان طالبانو د واک اختیار ترلاسه کولو باوجود ګوشنشین پاتې شوی دی. په عوامي سطح د ډیر نه راښکاره کېدو له سببه د طالبانو په موجوده نوي حکومت کې د کردار په حق له قیاسونه لګول شروع شوې دي ان چې د مرګ ګونګوسي هم خواره شوې وو. د افغان طالبانو چارواکو دا هم ویل دي چې د طالبانو ستر مشر هیبت الله اخونزاده د خالی پورت دارالعلوم حکیمه مدرسې ته لاړو او دغه ته خپل ترزونو سپایانو ته خطاب وکړو. په دغه موقع سخت حفاظتي بندوبستونه شوې وو او د دغه دستوري هیڅ قسمه ویډیو یا تصویرونه نه دی راښکاره شوی خو طالبانو په خپل سوشل میډیا باندې د دو د لسو منټو آډیو ریکارډینګ خور کړی دی. په دغه تقریر کې اخونزاده چې د امیر المؤمنین یا د مسلمانانو د کمانډر په نوم هم یادولې کیږي یو مذهبي پیغام ورکړی دی. د خپل تقریر کې د طالبانو د تحریک په سیاسي اړه خبرې نه دي کړې خو الله نه د طالبانو د مشرانو د پاره د امن او سلامتیه دعاګانې غوښتې دي. اخونزاده هیبت الله خپل خطاب کې د طالبانو د شهیدانو د پاره د مغفرت د جوبلو جنگیالو در در تر در روغ صحت او د اسلامي امارت د چارواکو په موجوده عظیم امتحان کې د مخرونی کېدو دعاګانی هم غوښتې دي. عام طور سره خیال کیږي چې د یو فوجي کمانډر په ځای د یو روحاني شخصیت په حیث د خپل کردار د لوبولو د پاره د غوړه کړی شوی اخونزاده تقریر وا دا قیاسونه نور قوي کی چې دیګنی اوس په نوي حکومت کې د نور زیات مرکزی کردار ادا کولو نیت لري.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا وی پانی پتا دا voadnews.com. ټوئیټر @voadiva. دا وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا ریوا خبری خبرونه ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پوله باندې بابې دوستي دروازه نن په ویشتمه ورځ بند پرته وه او تاجران او عادي خلک د سختو مشکلاتو سره مخ وو. چمن خار کې بند پاتې په سلګونو افغانانو د چمن په پوله احتجاجونه هم وکړل او لوی لارې بند کړله او د چمن پوله پرانستلو غوښتنه وکړه. د چمن پوله پرانستلو لپاره د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي چې بیا د شپې ناوخته د دو ساعتو پورې دغه پوله خلاصوه. د ډیوا خبريال نعمت الله سرحدي په تفصیلي رپورټ راکړي.
د پاکستان افغانستان ترمنځ د چمن پوله د بندېدو له امله تجارتي چارې او عادي خلکو تګ او راتګ بند پاتې دي چې د پولي دواړو غاړو ته په سلګونو عادي خلک د پولي څخه د اوښتو په تمه د شنه اسمان لاندې شپې سبا کول باندې مجبور دي. په چمن کې اسار دغه افغانانو ویډیو ته وویل چې دوی افغانستان ته ستنېدان غواړي خو پوله بنده ده.
څوم چې موږ خبر شو چې بارډر خلاص وي او چې راغلي یو چمن ته د شپږ وشتې کې په دا یخ کې پراته یو ټوکر ټوکر زنانې را سره دي، کوچنیان را سره دي، مریضان را سره دي، د ټولو په دا یخ کې موږ پراته یو. نه د پاکستان حکومت موږ هم کېدی، نه د افغانستان
سخت دغه کې گزاره موږ کوو. دلته مؤمنان سره دي، عزیزان سره دي، مریضان سره دي، ګډیان سره دي. که یو څوک زموږ غم وخوري ډېر مننه. موږ د دواړو حکومتو سره دا خواهش لرو چې زموږ په حال ځان آګاه کړي. دا مسافران ډېر په بد دغه کې قرار لري. تاسو راځئ زموږ د نږدې وګوري پر روډو پراتو یو په ټوکی تر ساره پورې ریږدو.
تیره ورځ په چمن کې بند پاته دغه افغانانو احتجاج هم وکړي او د پاکستاني سرحدي ملیشو ځواکونو د مرکز مختصر راغونډ شول. خو بیا پاکستانی چارواکو دوی منتشر کولو دپاره وشکې بویونکو ګازونه وکارول او هوایي ډزې وکړې. خو تېره شپه ناوخته دغه افغانانو په مخ د چمن پوله د دوو ګنټو دپاره پرانستل شول. کوم خلک چې وو پولې ته نږدې ول هغه دواړو طرفو ته واوښتل او راواوښتل. په دغه مهال د دواړو طرفو ترمنځ رابطه کار کاري محمد اسلم علمیار ویډیو ته وویل چمن پوله د اسار خلکو په مخ د دوی پر غوښتنه پر انساني همدردي دغه دویم ځل د سپرانستل کیږي.
ټول مسافر ته دا خواست دی چې هغه دلته چمن ته نشه راغلی چې یو څه کم چې دلې و هغه به ان شاء الله کراسي وي او ان شاء الله زموږ امید دی چې ډېر ژر به دروازه خلاص شي. نو دوی کوشش دا کوي چې مطلب مخ ته مرزي که چانس و
د چمن د چمبر اف کامرس ویان عبدالغفار اسګزی وای ستر 1500 څخه زیات کنټینر ټرالران په سپین بولده کې د پولي د بندېدو لامل ایثار دي. سلوجه او تاجران ته د کورونو په ځانونه اوښت دي. په سپین بولده کې ایثار دغه درشالورو پاکستانی ډرایوران وای د دوی سره خرچي ختمي سوي دي. وز دوی ایران دي سسو وکي
نیک باچا سلوې خوره دی وښوې پساو شو یو نه روټای پیسې شته نه شي پیسې شته کوشتواله ټلیفونونه ګاډر زیاتې خو باندې کړی یو دل دایس پټنه لګی چې طالبانو ته ورشو طالبان یې چې گزاره را سره وکړي ګډ باندې شوې دا پټنه لګی چې پاکستان د خوای دی کده افغانستان د خوای دی.
په کابل کې 13 ورځ د افغان طالبانو د بارني چارو وزیر امیر خان متکی سره د پاکستان سفارتکار منصور علي خان لیدلی وو. چې پر ټولنیز رسنۍ ټویټر باندې منصور علي خان په دې اړه خبر ورکړی وو چې دواړه دولتونو ترمنځ تجارتي چارو او پر پوله ورپېښې ستونزې اورولو د پاره دوی په خپل منځ کې ګټوري خبرې وکړي. د چمن پوله دروانی میاشتې پر 15 تاریخ باندې افغان طالبانو بندولو امر کړی وو. خو اوس په کندهار کې د افغان تجارانو د سازمان مشر اجي احمد الله وای چې سبا د دوشنبه د ورځې څخه د چمن پوله د پرانستلو تسلي افغان طالبانو خوا ودی ته ورکړل شوی دی. نعمت الله سرحدي، وی وی دیوا، چمن.
The Washington DC na. Da the Voice of America di wakh parawana da.
Da the VOA di wakh parawana da. Zamun programuna taso pa webpana aw pa social media hum katale aw awridale shei. Da webpani patada voa.divanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
شوه د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونو لځې ورکړې. دغه تفصیل به تاسو ته د ډیوه همکار مختار خلیل وړاندې کړي.
د افغانستان او د پاکستان په سرحدونو د ازغن تر د غدول ورستو د دغه سیمې پښتانه کوم ستوند سره مخ دي. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې د پاکستان د نامتو خبريال د سید عرفان اشرف یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوې ده. د رپورت سرخط ته پښتانه او په سرحد د ازغن تر د لاسا راپور ته فساد. سید عرفان اشرف ډان کې چاپ شوی خپل رپورت صدا شان شروع کړي دي چې کڅوګ دین دان خبرول غواړي چې پښتانه فوجي عملیاتو کې څنګه گزاران کوي. نو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د سرحدي لارو د کتول دي لار شي دلی کې چې په کابل د طالبانو د اختیار د قائمیدون سم د ستپ زمانیتو چې په ډیورنت کرخه د تورخم سرحدي لارې کتول لار شم. سید عرفان اشرف خپل رپورت کې لیکي چې د فاټا د سیمې بې کور شو طالب علمانو سره ما د سیړنې د خپل کار د پاره چې کړه دوی سره مرکی کړی دي. نو ماته معلومه شو چې دغه بدنصیبه پښتانه طالب علمان په خپل علاقه کې د جاری شر فساد او جنگ د لاسه خپل کورونو ته د تلو جوګنه دی پاتې. د فاټا د سیمې طالب علمان د پاکستان په ګردو تعلیمی ادارو کې موجود دي. په دوی کې ځینې داسې هم دي چې هغوی په خپل علاقو د تیرشوي حالت له سببه د خپل کور کړی په موضوع خبره کول هم نه غواړي. د دوی زړونه دومره خوښوي او دردیدلی دي چې دوی خپل کور کړی ته واپس قتل هم نه خوښي. سکه چې په قول د دغو طالب علمانو د دوی کور کله اوس د اوسېدو نه دی پاتې. خو خبريال سید عرفان اشرف لیکي چې د دې ټولو غمجنو حقیقتونو باوجود ما د برتانیې خپل ملګرو صحافیانو ته دغو سیمو ته هغوی سره په بدرګه کې د تلو نه انکار نه کړی شو ځکه چې دغو برتانوي صحافیانو د افغانستان او پاکستان په سرحدي لارو د خلکو تګ راتګ او دغلته تجارتي سرګرمۍ قتل غوښتل. مضمون نگار بیانې چې زما خارجي صحافیان ملګری اسلام آباد نه په هلیکاپټر کې د غسیمې ته لاړل او زور پسې د سړک په لار روان شوم ځکه چې ما په خپل سترګو ټول حقيقي حالات لیدل غوښتل. دې لیکي کله چې زه د پیښور نه په خیبر ضلع کې داخل شوم نو د غرونو په سکو مې ټوپک په لاس فوجان د جنگ په حالت کې ولیدل. هر کله چې د سړک په دواړو غاړو هم دا فوجان پلو کې دومره جخت ولاړو چې د بهر نه پکې د چاره نه نوتو گنجایش نو. دغلته مال خیال راغلو چې دا دومره چټکواله غالباً د تحریک طالبان پاکستان له طرفه د حملو لویری دی. دینه پس می د سړک په دواړو غاړو تورو جامو کې ماشومان ولیدل. دوی پلی کارډونه اوچت کړي وو او په هغو باندې داناری درج وی چې مزدورانو له خپل حقونه ورکړي شي. خوا کې ولاړو بشمیره مزدورانو هم دا ناری وغلی چې د تورخم لار دی پرانستې شي. ریپورت لیکي چې په افغانستان د روس د یرغل له سببه د ډالرو او د تیلو د شتمنو ملکونو په دولت افغانستان کې شروع شوی جهاد مقامی اقتصادي وسیلې د جنگ د اور په لمبو کې ایری کړی دي او د جنگ د لاسه د کندو روندو یتیمانو د پاره د روزي ګټلو وسیلې صرف دا سرحدی لارې پاتې شوې دي. هر کله چې د دې سرحدی لارو په سارنه ناشتو واګدارانو پر اربونو ډالر وګټل. بیا دا راغلو د 11 سپتمبر نه د پښتني پاکستان په کال 2011 کې د پاکستان او افغانستان په شپږویشت سوا کیلومتر اوږد سرحد د ازغنتار د غدول کار ته لاس واچولې شو. دې ازغنتار د باجوړ نواخله د بلوچستان د چمن سرحدی لارې پوری د پولي دواړو غاړو ته پراته د اتیو لکو نه زیات پښتانه کلتوري او اقتصادي لحاظ سره تباہ برباد کل. دی ازغن تارله د جواز پیدا کولو د پاره د پاکستان د ٹی ٹی پی د حملو نه د بچ ساتلو دلیل وړاندې کړی شو. اوس هر کله چې قبایلی ایجنسی ختم کړی شوی دی ولې د ٹی ٹی پی حمله له هغه شان جاری دی. خو ازغن تار مقامی زرګونه پښتانه مزدوران خیر تکینول. سید عرفان اشرف ډان کی چاپ شوی خپل رپورت کې نور لیکلی دی چې په تورخم د مقامی خلکو په زړونو لګیدلی پر هارونه ارچا تخکار دی او د فوري پاملرنې غوښتنه کوي ځکه چې د تورخم دواړو غاړو ته زرګونو زړچو دي او مایوس خلک په ډاګه میدان پراته دي چې پکې داسې رنزوران هم شته چې الهي په خوله کې ساده. البته د سرحدي حاکمانو د دلالانو کاروبار خپ درس کې روان دي او د سرحد پوری راپوري فی کس په 50000 روپے اړي. هر کله چې د تازه میوه دانو نه ډک ټرکونه د تیرو سور زراسي ولاړ دي او اوس ورته دغه میوه دانا ښه شوې ده او دوی د ټرکونو نه بهر لړکای. سید عرفان اشرف پډان کې خپل رپورت کې نور لیکي چې په دنیا کې هر هغه سیمه کې حکومتي عملداري نوي چرته چې جنگ روان وي خو دلته ریاستي واکداران پښتانه د خطرناکو بلاګانو په هیڅ دنیا ته پیش کوي او د حالاتو خودونه داسې کوي چې ګنې دا خلک بغیر د فوج کشاینه نسميږي. سید عرفان اشرف د خپل رپورت په اخر کې د نیویارک د سیټي یونیورسيټي د یو پروفیسر د مصطفی بایومی دا قول نقل کړی دی چې په دنیا کې هر چرته د چقیدلو خلکو دا یو بدنصیبي هم ملوي چې کله دوی وجلې شي نو په دوه قسمه وجلې کیږي. اول په ګولای او بیا په دی بیانونو چې د مرګ نه بغیر بل لار نه و. عرفان اشرف لیکي چې هم دغه لوبه پښتنو سره روانه ده چې نه یوازې په ازغن تاریخ پلو کې د یو بل نه بیل کړی شوی دی او په ډرون او بمونو قتلان روان دي، بلکې فریاد ته هم څوک نه پرېږدي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
گران اوریدونکو وائس آف امریکا دیو ته یوارې بیا په خیر راغلی. زمونږ خبرونه لا اوس هم روان دي. نن د اتوار ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 1 نیټه ده. په پاکستان کې د ماسخوتن اته، افغانستان کې ونې مې، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11 شوې دي. د وایس اف امریکا دیوا په دی یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لمړی پام شي د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته. په پاکستان کې د لا قانون ډلې تحریک لبیک او حکومت ترمنځ د جوړجاړي خبرې اترې په کامیابۍ سره ترسره شوې دي. د طالبانو روحاني مشر هیبت الله خونزاده د مشرۍ وروسته په لومړي ځل په قندهار کې افغان ولس ته مخامخ وینا کړې. د نوموړي د وینا په وخت په تصویرونو او ویډیوګانو اخیستلو بندیز و، خو طالبانو وروسته په خپل اکاونټ دا غ د لسو منټو آډیو وینا خپره کړې ده. او د موسمي بدلون له کبله چاپیریال ته د ورپېخو ګواښونو په اړه د نړیوالو مشرانو مهمه غونډه نن د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې کیږي. او وسته خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د لا قانونا تحریک لبیک ډلې او حکومت ترمنځ د جوړې خبرې اترې په کامیابۍ سره ترسره شوې دي. دا خبرې د رؤیت هلال کمیټې په خواني مشر مفتي منیب رحمان په منځګړیتوب کې شوې، چې پوره تفصیل یې میډیا ته نه دی ورکړل شوی. د حکومت لخوا تحریک لبیک سره مذاکراتو کې خارجه وزیر شاه محمود قریشي، د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، او مرکزی وزیر علي محمد خان او د تحریک لبیک لخوا د حکومت سره په خبرو کې د دغه ډلې مشر حافظ سعد حسین رضوی، علامه عباس او حافظ محمد حفیظ شامل وو. حکومت د لا قانونا تحریک لبیک ډلې سره دغه مذاکرات په داسې حال کړی چې څو ورځې وړاندې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلی وو حکومت د یوې مهمې غونډې په وخت دا فیصله کړې چې د تحریک لبیک سره به هم په ملک کې د نورو وسلوالو ډلو په شان چلند کیږي. ارڅ کړه دای خبرو اترو تفصیل په میډیا کې نه دی خبر شوی، خو زینو سرچینو وایس اف امریکا دیو ته ویلي حکومت په دغه ډلې نیول شوی مشران خوشی کوي او د هغوی په ضد لګول شوی مقدمه به ختموي، او په بدل کې به تحریک لبیک په فوري ډول خپل احتجاجونه ختموي. په فرانس کې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د لانجمنو خاکو په سر د تحریک لبیک غړو د اکتوبر د 28 نیټې نه احتجاجونه پیل کړي، او د حکومت نه د فرانس د سفیر د شړلو غوښتنه کړې وي. په دغه احتجاجونو کې تر اوسه 15 پولیس وژل شوی او د 200 نه زیات نور جوړبل دي. او په افغانستان کې د طالبانو روحاني مشر هیبت الله خونزاده د مشرۍ وروسته په لومړي ځل په قندهار کې افغان ولس ته مخامخ وینا کړې. د نوموړي د وینا په وخت په تصویرونو او ویډیوګانو اخیستلو بندیز وو، خو طالبانو وروسته په خپل اکاونټ دغه د لسو منټو آډیو پیغام خپور کړی دی چې پکې هغه خپل ملګرو وسلوالو ته دعاګانې کړي او دا غوي بریا استایلې ده. مولانا هبت الله خونزاده په کال 2014 کې د طالبانو د پخوانی مشر مولانا اختر منصور د وجل کېدلو پس د دغه ډلې مشر ټاکل شوی. اختر منصور په بلوچستان کې د امریکای ډرون بریټ کې وجل شوی وو. د هبت الله خونزاده د مشرۍ تایید د القاعده مشر ایمن الزواهری هم کړی وو، او هغه ته امیرالمؤمنین ویلی وو. اخوا د موسمي بدلون لکبل شاپیریال ته د ورپېخو غواخونو په اړه د نړیوالو مشرانو مهمه غونډه نن د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې کیږي. په دغه ناسته کې به د شاوخوا 200 هیوادونو پلاوی اعلانونه کوي چې سړول تر کال 2030 پورې د کاربن یا زهرجنو ګیسونو اخراج راکمول شي او شاپیریال ژغورل شي.
ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې د انساني فعالیتونو له کبله په چاپیریال کې د زهرجنو ګیسونو اخراج دومره زیات شوی او که مخنیوی ونشو نو چاپیریال به د یو ناوړه ناورین سره مخامخ شي. د ایتلی سرخار روم کې هم تیر ورځ د نړۍ د شلو مالدارو هیوادونو مشرانو د یوې غونډې په وخت د ایران په اټمي تړون، کورونا وبا، ماحولیاتي بدلون او نړیوالو ټیکسونو برابرولو باندې خبرې اترې شوې دي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتریس دا غونډه ته ویلیو کورونا وبا په دویم کال کې ورداخله شوه چې تر اوسه د 3 میلیون نه زیات کسان وژلي دي. په افغانستان کې طالبانو د شلو لویو صنعتي هیوادونو دغه سرمشریزي غونډې ته په خپل پیغام کې ویلي افغانستان غواړي د امریکا په ګډون د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو د حکومت وایاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډه کې د جی 20 په مشرانو غږ وکړو چې د طالبانو حکومت ته د مرستې لاس ورکړي او په رسمیت یې وپیژني. شاوخوا 2.5 میاشتې کېږي چې طالبان واک ته رسیدلي خو د دوی حکومت لا کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. او د پاکستان سره د کرکټ په لوبه کې د ناکامۍ وروسته د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان اصغر افغان د نړیوال کرکټ نه استعفا ورکولو فیصله کړې. د افغانستان کرکټ بورډ لخوا په فیسبوک پر شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د ټیم کپتان او بیټسمن اصغر افغان له هر ډول نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ د نوموړي د دغه پریکړې هرکلی کړی او په راتلونکي کې ورته د بریالیتوب او سوکاله ژوند هیله څرګنده کړې ده. اصغر افغان د پاکستان سره د کرکټ په وروستۍ لوبه کې ښه کارکردګي نه وښودلې.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د نړۍ شل مالدار ملکونو مشران د اټلی په روم ښار کې نن په دویم ورځ په نړیواله غونډه کې برخه اخلي چې پکې به په موسمي بدلون او د کرونا وایرس وروسته نړیوال اقتصاد بیا بحالۍ په سر خبري کیږي. نور حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته د ډیوا همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د اټلی وزیر اعظم ماریو ډراګي د خالی پورز د امریکای صدر جو بایدن په شمول د نړۍ شل مالدار ملکونو مشرانو ته د اټلی سرخار روم ته په ورتک هرکلی ویلو چرته چې دوی د خپل منځي فکرمندو په ستونزو او د کورونا وایرس وروسته د اقتصاد بیا بحالۍ په سر خبرې کړي. د نړۍ شل ملکونو مشرانو د نړیوال ټیکس تړون مرسته کړي چې د دې وړاندې روانه میاشت د نړۍ 1.6 د خزانې وزیران په دغه تړون باندې سلا شوي. په دغه تړون کې د هغه لویو کمپنیو لپاره د ټیکس کم نه کم شره 15% باندې سلا شوی وه چې د کال په سر د 870 میلیون ډالر نه زیات آمدن پیدا کوي. د دغه تړون لپاره به اوس هم د هر یو ملک د قانوني چوکاټ دننه د عمل کولو ضرورت وي. د کورونا وایرس په اخلاق د جی 20 د صحت او خزانه وزیرانو د امریکای او انډونیشیا لخوا تجویز شوی د یو نوی ډلې جوړولو اعلان وکړ چې په راتلونکي کې د قدرتي وبا لپاره تیاری زیاتې خکې خود دې لپاره د پیسو راغونډولو په اړه یې سن دی ویلي. د جرمني چانسلر انګلا مارکل، د فرانس صدر ایمانوئل میکران او د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن د جی 20 غونډې په موقع د امریکای صدر جو بایدن سره لیدل کتل کړي او ویلي دوی د ایران سره شوی نیوکلیر تړون باندې د امریکای لخوا پوره عمل کولو لپاره د صدر بایدن د وادې مرسته کوي تر څو چې ایران هم په دغه تړون باندې عمل کوي. دا په دوه کال کې د جی 20 هوادونو اولنې مخامخ په مخامخ غونډه ده. د غونډې ته د چین صدر شی جین پینګ او د روس صدر ولادیمیر پوتین نه دی ورغلي. هغوی د کورونا وایرس ته اندېښنو له کبله په دغه غونډه کې د انټرنیټ د لارې برخه اخلي. پوتین ویلي د جی 20 د فیصلو باوجود د نړۍ ټول ملکونه د ضرورت په وجود د کورونا وایرس مخنیوي ویکسین ته رسایي نه لري او زیاته کړي د دې وجه د بیمانه ډکه مقابله او د نورو په مقابله کې د خپل ملکونو زیات محفوظ ساتل دي. او د دې ترڅنګ ځینې ملکونه او په خصوصي توګه د جی 20 ملکونه د یو بل ویکسین منلو او د دې تاییدولو لپاره تیار نه دي. د موسمی بدلون د مخنیوي لپاره کارکونکو فعالینو د جی 20 ملکونو لخوا د موسمی بدلون مخه نیولو لپاره ګامونو نه پورته کولو په سر د خالی پورس احتجاج کړی. افغانان د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې د موسمی بدلون په سر د ملګرو ملتونو غونډه کیږي چې شپږ کال وړاندې پیرس کې شبې غونډې وروسته اولنۍ داسې مهمه غونډه ده. پیرس کې برخه اخیستونکو ملکونو وعده کړې وه چې دوی به نړۍ د 1.5 ډیګري سیلسیس نه زیاته ګرمېدو مخه نیسي. ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې د نړۍ دغه وعده باندې عمل پوره کېدل ګران ښکاري که چېرته د چاپیریال خرابونکي کاربن ډای اکسایډ اخراج کمولو لپاره په لویه کچه باندې ګامونه پورته نه کړی شو.
د وایس آف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د وایس آف امریکا دیوا خبری خپرونه ده. په وروستو کې د وفاقي شرعي عدالت د کال 2001 کم دیرشم د کم عمرې ودونو مخه نیولو قانون د څه شکونو پر ضد یو خاص اورېدو په موقع دغه خاص رد کړی دی او فیصله کې دا واضح کړی چې د واده لپاره د عمر حد تعین کول یا مقرر کول د اسلام د قانون پر ضد نه ده. د حکومت فعالین وایي د وفاقي شرعي عدالت دغه فیصله به د هلکانو او د جنکو د ودولو لپاره د عمر د حد د تعین په حق له شکو شوبات ختم کړی. د ډیو خبریالي صادق قاسم شاپي تفصيلي ریپورت تیار کړي.
دغه فیصله په حق لا کې یو طرف ته نن د پاکستان انګریزي رسپانی دان هم خپل اداریه کې ویلي چې اخر د وفاقي شرعي عدالت دغه فیصله د یو صدې د یو داسې مسلې باندې بحث سره ورسو کوم نیخ پنیغه د کم عمر جنکو ژوند او پټولنه باندې هم اثر غورځولو. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقونو لپاره د 13 کالو راسي کارکونکي مدني فعال عمران تکر هم د وفاقي شرعي عدالت دغه فیصله ته هرکلی ویل او ویل کله هم دوی د کم عمرې ودونو مخنیوي او د جنکو لپاره د واده عمر حد سیوا کولو لپاره چرته به هم هڅه کوله، نو د اسلام او د مذهب په نوم باندې مخالفت کیدلو خو د وفاقي شرعي عدالت دغه فیصله د دغه قسمه مخالفت په هکله واضح جواب دی.
لکه اوس دلته کې مساله چې مونږ ته کوم راتله نو هغه د عمر د سیواوالی وا او هغه د الک او د جینې لپاره د دوانو لپاره کم اس کم یو شان اتلس کال پکارو، ځکه چې د مخکې قانون کې چې نو هغه کې د جینې لپاره شپارسته او د الک لپاره اتلس کال دی. نو مونږ هم دغه وی چې کم عمر د ماشوم لپاره په معاهده حقوق اطفال کې دا نو د واده لپاره د هم په قانوني تور باندې دا عمر او ټاکلی شي. او بل طرف ته مذهبي مشران چې کوم نو هغه بوي چې مذهب کې د عمر تعین حد چې نشته دی. نو زما په خیال په دغه اړه کومه د پاکستان شریعه کوټ د فیصله ته وګورو نو هغه کنفیوژن یا هغه خبره هغه رد کړه چې د ستاینه ورده.
پیښور کې د جنکو او د ښځو حقوقو لپاره فعال طاهر کلیم هم وايي د وفاقي شرعي عدالت دغه فیصله ته هرکلی وايي او اوس غړي چې د صوبایي اسمبلی غړو ته به اوس داسې هیڅ قسمه خنډ نه وي چې هغوی د کم عمرې ودونو مخنیوي لپاره قانون سازي کې د جنکو د واده لپاره عمر یو حد مقرر کولو یا عمر حد سیوا کولو لپاره قانون سازي کې ترمیم وکړي.
او اوس ما چې زمونږ به د خپل لیجسلیټرز نه د قانون سازي دارو نه هم دغه تمي چې دا قانون بغیر سر رکاوټ نه پاس کړی شي او پدې کې چې څونه هم دلته زمونږ په صوبه کې ماشومان دي هغه ته د کوم عمرې د واده نه تحفظ ورکړي شي.
مدني فعالان وایي کو یو طرف ته د وفاقي شرعي عدالت دغه فیصله بعد کم عمرې ودونو مخنیوي قانون کې ترمیم کولو لپاره لار هواره کړي او پدې حق له مذهبي نقطې نظر سره شک شبه هم ختم کړي. دوی هیله لري د داسې قوانین جوړېدو او دغه عملداري سره به رو رو د ماشومان جنکو د تعلیم، صحت او د نورو حقوقو یقیني کولو لپاره به هم لار هواره شي. صادق قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
پاکستان کې د ګرانۍ د کچې سیوا کېدو اثر د نورو سیزون سره سره په سبزیانو هم پریوته دي. په مارکیټ کې د نورو علاقو نه راغلي د سبزیانو قیمتونه سیوا شوې دي او دکانداران وایي په نږدې کې د سبزیانو زیات شوي نرخونه د پټرولو د قیمتونو د سیوا کېدو سره زیات شوي دي. د ډیوا خبریال ملک وکاس پرې تفصیلي رپورټ راکوي.
د چارسدې سبزی منډۍ کې د سبزی غستونکي په ملک کې د زیاتې ګرانې لامل مشکلات سره مخ دي. د سبزی غستونکي شارزا وای چړوان دی باورتا د بازار کې سبزی په کم نرخ ملاوي دي او په لګو پیسو کې به ډېر سبزی کوټه اورلې او اوس ټماټر پیاز الوګان او د خوراک هر سیس ګران شوی دي. چلاوجه دوی کوټه د خوراکي سيزونو اورل کم کړی دي.
څنګه مې واغښلو پیاز مې واغښل دا ټماټر مې واغښلو کچالو مې واغښل دا شنه مې واغښل کوټه د پارا
محمد الیاس هم دے سبزی منڈی تر اغلے دے او وای چې د آمدن په مقابله کې خرچه زیاتی شوی دی او کورته د خوراکي سوزونو اوړلو لپاره اکثر لا قرض راخلی. هغه وای چې ګرانې جون سخت کړي دي.
یلا بس الګان نو واغشتلو او روره را ډیر ګران دی په 100 روپیا کیلو دی سیر جی او بیا چې دینو ګوپم په یا دی او دیکھو پاتے را بند خرچ ہی ہو پیش بھی دیکھو اور اورا چدین پمن کیم ڈیر گران دے پیش اور اورا او چدین او یو نیم سے لپے پا دے حساب کون دا اخر سے جوڑے گی دا دس روپے تو تول لی
پچار صدا او پختونخوا په خوشا ضلعو کې د سبزیانو پل کر کیږي او بیا ځینې سبزیانې د ملک د نورو برخو یا د بهرنی هیوادونو نه هم راوړل کیږي. محمد آصف چې د سبزی دکاندار دی وایي چې مقامی کمې سبزیانې پیدا کیږي د هغې بیې کمی دي او چې کمې د بهر هیوادونو یا لرې علاقو نه راوړل کیږي په هغې د ټرانسپورټ خرچې زیاتې راځي ځکه یې بیې سیوا شوې دي.
الوګان ناجی کچالان ناجی بادرنګ ناجی کدورا جی تورے کریلا راجی گاجر راجی بینڈے راجی ٹیپر راجی دا پکے ربا ٹماٹر پکے دا افغانستان راجی پیاز ہم پکے دا افغانستان دیا
پا پاکستان کے پنزدو کے دا پیٹرولو اور دا نور خوراکی توکو قیمتوں نے سیوا شوی دی. دکانداران وائی چلا دغه اغیز دا خوراکی شیانو پا نرخونو هم پریوتی دی چلا وجه دا خوراکی توکو قیمتوں نے زیاد شوی دی. حکومتی چارواکی وائی چلا دا پیٹرولو نرخونو پا نڑیوال کچا زیادی گی اور دا حاغی لوجه پاکستان کے هم بای زیادی شوی دی چکل بحرینی مارکیٹ کے بای راکمی شی ندوی با هم نرخونو راکم کری. ملک وقاص وائس آف امریکا ڈیوا نیوز چار صدا
دا وائس آف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
وایس آف امریکا ریوا خبری خبرونه ده. د اسلام آباد اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي د نړیوالو اړیکو څانګې مشر ډاکټر منظور افریدی د پرلت په نوم خپل لاولنې شری مجموعه چاپ کړې ده. د کتاب په سر کې هغه لیکلې دي چې دا د نړۍ خوار مظلوم او هغو خلکو ته ډالۍ کوي. د اتوار په ورځ د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې مخکته نه شوې. د ډیوه خبریال ارشد مومند په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ را لېږلې.
اڑمبنی ٹکی ما د مور ز دکڑی ما ته د مور پشان خوګه د پختو
دا ډاکټر منظور افریدی دی چې د پختو شیری مجموعی پرلت مخکته نه ده. ډاکټر منظور افریدی د اسلام آباد اسلامک انټرنیشنل پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو څانګې استاد دی او د اولنې شیری مجموعه ده. ډاکټر صاحب دا کتاب د نړۍ خوار مظلوم او حق گو خلکو ته ډالۍ کړی دی. نوموړی وایي په خپل کتاب کې د پښتنو په سیمه تیر شوي بدحالۍ نړیوال سیاست او نور ګڼ شمېر موضوعات د شعر په ژبه کې وړاندې کړي دي.
زمونږ په معاشره کې کومه ناانصافي ده یا دوه قسمه معیار ده یا په قانون کې کومه غلطي دي خامي دي یا مونږ په پښتنو کې په مجموعي ډول باندې کوم غلط رسمونه دي یا دښمنۍ دي تربګني دي او بیا په خاص توګه باندې کوم انساني رویه دي په دغه کې کوم بدلون راغلی دی او په دغه کې کوم ستونزې په دې وجه باندې مونږ ته پخې دی شي. نو دغه سیزونه پکې زما زیات موضوع لاندې راغلي دي. په دې کې رومانویت هم شته، خو زیاتره دغه هغه مزاحمت او انساني رویه او د پښتنو مسالې او شخړې دغه پکې زیات دي.
په اسلام آباد کې په قاضی اعظم پوهنتون کې استاد او د پښتو ژبې محقق او لیکوال ډاکټر حنیف خلیل دی وته ویل په دې کتاب کې د پښتنو رومان او د پښتنو کلتور ښکاره کړی شوی دی.
ځانګړنه دا د پرلت چې دا د ترقی پسند تصور نماینده شاعری ده، په دې کې ټولنیز شعور پروت دی، په دې کې سیاسي شعور پروت دی، او د پښتون ولس مسلې کښالې او بیا د پښتنو په سیمه د بد امنۍ او د انتشار چې کوم یو منظرنامه ده د دې ترجمانی پرته ده. داسې زونه منظور افریدی په غزل کې هم بیان کړی دی، په نظم کې هم بیان کړی دی.
د کتاب مخکتنې دا دستوره د خیبر ضلع جمرود کې را جوړه کړې شوې وه، کوم چې د ډاکټر منظور افریدی پلارنې کلی دی. په دستوره کې ګڼ شمېر ځایي مشرانو او شاعرانو برخه واخیسته چې پکې ډاکټر حنیف خلیل، لایق زاده لایق صاحب او ډاکټر اسلم تاثیر صاحب شامل وو. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، خیبر.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
دغه خبری خبرونه کې بخښوي د اوس چې تاسو ته وړاندې کو د پښتو ادب، فن او د هنر سره تړلې دی او پیژندلې تند ژوند او د فن قصه. دغه قصه د یو ریپورت په شکل کې تاسو د پاره د دیو همکار سردار علي ټکر راوړي.
خو ګوري دونکو، نن به د سره د یو بل شاعر په حوالہ نظر شریکو. د دې شاعر نوم د خاغلي کامگار خټک. محترم حبیبی سے پخپل کتاب پختانه شورا اوله حصہ کی د کامگار خټک په حوالہ داسې لیکي. وی چې کامگار خټک د خوشحال خان خټک د کورنۍ شاعر دی، د اکوړي اوسیدونکی دی او صاحب دیوان شاعر دی. خو کم وخت چې حبیبی سے پختانه شورا لیکل، نو تر هغه وخته د دیوان نو معلوم. خو اوس یو ښه دیوان موندې شوی دی او پښتو ټولنې کابل چاپ کړی دی. د ده وینا د لوړ ادبي مقام ټول صفتونه لري. عشقي اشعار ډیر د سړي زړه ته پریوزي او په اجتماعي او اخلاقي وینا کې هم جبه خ خوګه او کلام خ با سره دی. په شاعرۍ کې د حمید بابا رنگ ډیر سرګند دی او خ خوګه تشبیهات، استعارات او کنایات استعمالوي. دی د پښتو ادب په یو څو خو شاعرانو کې ګڼل شي. نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. لګو گلا زړه جانان را سخیو، لګو گلا زړه جانان را سخیو، عشق غم د دلو جان را سخیو، چې خیال زما په سر کې همیشه و، چې خیال زما په سر کې همیشه و، تر کو سر پدا تاوان را سخیول، کمز دکلو د صبرونو داستانونه، کمز دکلو د صبرونو داستانونه، آهو چشمو په داستان را سخیول، او په چوغان د تور زلفو حق خکلی، په چوغان د تور زلفو حق خکلی، چوگان د تور زلفو هغه خولی گوی د زړه په میدان را سخیوړو همر جالم زد عشق لډیر غما همر جالم زد عشق لډیر غما خجالت ابر نسیان را سخیوړو حسی عشق لرم بے صبر بے سامانا حسی عشق لرم بے صبر بے سامانا چیے والا سر سامان را سخیوڑا او ز کامگار ز کرسوا لکم جنون شو ز کامگار ز کرسوا لکم جنون شو چی درس عقل دلستان را سخیوڑا خو گوریدونکو پراتلون کې پروګرام کې بده یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریګو اوس ما سردار علي ټکر لې اجازه ترکه په لوي لم سپارو او خجون درته غواړو
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ٹویٹر آئی ڈی دا ایٹ voadiva
او وړاندې کوو سیو اداریا دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
حزب الله د خپل ناولو سرګرمو د پاره د عالمی مالیاتی نت ورک د مالیاتو د انتظامی کسانو او د لومبي صف د مالی کمپنو په استعمالولو بین الاقوامی مالیاتی نظام بدنامي د حزب الله د دې عمل د بندولو د پاره امریکای او قطر په خلیج کې د حزب الله د یو لوی مالی نت ورک خلاف په شریکه د اقداماتو کولو فیصله کړی ده په دې لړکی د دیار لزرا 223 رشتم انتظامی ترمیمی حکم لاندې علی رضا حسن البنائی علی رضا القصابی لاری او عبد المعید البنائی خصوصی طور عالمی ترهګر په ګوته کړی شوې دي علی البنائی او لاری د مالی نظام او د نقدیت د اوړونکو کسانو په ذریعہ په لکونو ډالر حزب الله ترهګر تنظیم ته لیږلي دي دوی دواړو د لبنان او د ایران په خپلو سفرونو کې د حزب الله چارواکو سره باقاعدګۍ سره ملاقاتونه کړي دي علی البنائی او د هغه برور عبد المعید په مختلفو بینکونو کې شریکی کاتی پرانستی دي دغه کاتونه حزب الله ته رقمونه منتقل کړي او دا کاری د کال 2000 پورې جاری ساتلې ده دوی په دې ټول وخت کې د حزب الله سترو چارواکو سره خپل ناسته پاسته هم جاری ساتلې ده دین علاوه عبد الرحمن عبد النبی شمس یحیی محمد ال عبد المحسن مجدی فیض ال استاد او سلیمان البنائی علی البنائی سره د مالی او د مادي امداد کولو په وجه په ګوتکړی شي وی دي دین علاوه په قطر کې د الډار په نوم د جائیداد د خرید او فروخت په کمپنۍ هم بندیزونه لګولې شوې دي ځکه چې دغه کمپنۍ یا خود سلیمان البنائی ملکیت او یا د دغه کمپنۍ ټول واک اختیار په لاس کې وو او یا د دغه کمپنۍ ټول کاروبار د په اشارو کېدو دا بندیزونه د خلیج د تعاون د کونسل د یو غړي ملک پمرسته تر اوسه پورې د لګولې شوو اهمو بندیزونو ځنی بندیزونه دي او د ترهګرو د مالی ذریعو د دانوانه کولو د پاره خپلو کې د کوټلې ملګرتیا خودنه کوي امریکای په کال 1999 کې حزب الله خارجي ترهګر تنظیم او په کال 2000 کې خصوصي عالمی ترهګر تنظیم ګرځولې دي خلیج تعاون کونسل په کال 2014 کې حزب الله ترهګر تنظیم ګرځولې دي امریکا به د قطر د حکومت په شان نور ملګرو سره هم د امریکای او د بین الاقوامي مالی نظام د ترهګرونو د بچ ساتلو لپاره ملګرتیا جاری ساتي د سره سره د بحرین حکومت هم د امریکای له طرفه د نامزد شوی یو تن عبدالرحمن عبدالنبی شمس ټولی بانک کاتی بندي کړی دی او د دې درو واړو کسانو معاملې د سرکاري وکیل دفتر ته لیږلې ده د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې په عالمی سطح د حزب الله د اصلي مخده په جنګلو عمل جاری دی او په دې لړ کې د یورپ او د سویډي او د وستي امریکای ملکونو د تیر سو کلونو راسي د حزب الله د نامزد کولو د حزب الله په سرګرمو د قدغن لګولو یا د دې د غیر قانونه ګرځولو د لپاره اهم اقدامات کړی دي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي ک تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته الیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202
3-5-3-5-USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.